دا خبرونه په منځني صفه 12 پښنې په ټول افغانستان کې خبري شو. د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیولای شي. تر خبرونو وروسته مو له افغانستانه اروپا ته د لاجور د لارې پاړه د درو هیوادو د وزیرانو لغونډې خبرو. خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
سر کې د خبرونو سرچکې افغان چارواکي وای په فریاب کې د وسلوال طالبانو په وکمن کې د ولسمشر لومړی مرستیال توفادار 15 وسلوال وجل سوی دي. د افغانستان بانک د نور اسارو په بدل کې د افغانیو د ثابت ساتلو لپاره نن 40 میلیونه ډالر په افغانۍ پلوري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران غوښتنه وکړه چې د امریکا د سمندري ځواکونو په خانه غړی امیر حکمتي له 4 کلن غیر عادلانه بند خوشی کړي. د خبرونو تفصیل افغان چارواکي وای په فریاب کې د وسلوال طالبانو په وکمن کې د ولسمشر لومړی مرستیال توفادار 15 وسلوال وجل سوی دي. دا پیښه تیر ورځ د خواجه زب پوش په ولسوالۍ کې را منځته. د دې ولسوالۍ امنیه قومندان محمد اکبر به شش ازادي راډیو تول چې دا کسان هغه وخت د طالبانو له کمین سره مخ شول چې دوی غوښتل د استانه به باسیمې ته چې طالبانو بیرته نیولې ده ورسي. جنرال عبدالرشید دوستم په فریاب کې د دولت مخالف وسلوالو پر ضد له یو لړ عملیاتو وروسته اوس په سرپل ولایت تللی دی او تیر ورځ یې د کوهستاناتو ولسوالۍ تصفیه کړه. په کابل کې پرون په وزنوجون کې برید کې دوه افغان سرتیري ووژل سول. د کابل امنیه قومندان جنرال عبدالرحمن رحیمی وویل په پرونی حمله کې چې د کابل په شمال لویدیځ کې وسوه دوه سرتیري وژل سوي او دوه تنه نور ټپیان سوي دي. چارواکي وایي برید کوونکي ځانوجونکي پیاده روان وو. د افغانستان د سوداګرۍ خونه هند ته د پیازو د صادراتو د پیل هرکلی کوي، خو وایي دغه صادرات هغه وخت افغانستان ته زیاته ګټه کوي چې افغانستان ورته ځینې پلانونه طرحه کړي. په وروستیو کې هند ته له افغانستانه د پیازو صادرات د ورځې 200 ټنو ته زیات سوي او دا لړۍ به له 45 نیولې تر 40 ورځو پورې دوام وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر ازرق شافیزي ازادي راډیو ته وویل افغانستان د کال د 10.5 میلیارد ډالرو په ارزښت واردات لري او اوسني صادرات هغه وخت افغانستان ته ګټه رسوي چې په افغانستان کې د سبو او میوو د ساتلو لپاره سړې خونې جوړې شي.
که چیرې هر تن 200 ډالر وي، معنی دا چې د کرایې سره او نور شیان سره 500 ډالر دا کیږي 15 لک ډالر. او دا فصلي صادرات دي تر وخته پورې دي چې د پیاز فصل ده. د درې میاشتې موږ پیاز لرو دلته، د نه میاشتې بیا پیاز واردوو. که چیرې دلته دنه په افغانستان کې زیرمې ولرو، کولیسترول یا سرطانی ولرو، دا به خوی په اول قدم چې خپل ملي ضرورت تامین کړو.
از درخش حفیظی وای د پیازو د فصل تر پای ته رسیدو مخکې به افغانستان هند ته نږدې 90 زره ټنه پیاز صادر کړي. د افغانستان بانک د نور اسارو په بدل کې د افغانیو د ثابت ساتلو لپاره نن 40 میلیونه ډالر په افغانۍ پلوري. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق ازادي راډیو ته ویل دوی بازار ته د ډالر ارزه سر لنه نه پیلوي. په وروستیو کې د ډالر په مقابل کې د افغانۍ ارزښت ډیر ټیټ شوی چې د مسلې د مخالګو او سوداګرو اندیښنې هم پرولې دي. د افغانستان بانک وایي چې د افغانستان داخلي تولیدات قوي او د صادراتو او وارداتو تفاوت کم سي، د افغانۍ ارزښت به په تدریجي ډول شسي. ټاکل سوی د افغانستان د کرکټ د 19 کلن ټیم نن د آسیا غوړ لیگ سیالۍ په سلسله کې خپل دویم مسابقه له نیپال سره وکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ د 19 کلن ټیم نننۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري.
من دا هم چې ته موږ ټول بل د نیپال د نن د سره خپل د مهمه لوبه تر سره کړي، په دا سره چې تاسو یو ډول برخه اخیستي، ان شاء الله د افغانستان د 19 کلن د پوره چمتووالی لري تر دا چې تاسو به تستکلی دي.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلن ټیم پرون کویټ ته په 8 وکټو سخته ماتې ورکړې وه. دغه 5 ساور مسابقې د ماليزیا په پلازمینې کوالالمپور کې روانې دي چې افغانستان به له نیپال، متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان او ماليزیا سره هم مسابقې وکړي. د افغانستان د فوټبال د غوړه لیگ سیالۍ په لړ کې چې په کابل کې کیږي نن د طوفان هری رود او د میوند اتلان سره د مسابقې ډګر ته وځي. طوفان هری رود د افغانستان د لویدیځ زون استازیتوب کوي او د میوند اتلانو ټیم کې د جنوبي ولایتونو فوټبالران برخه لري. بیا هم اشاره غلاست د امریکا ولسمشر بارک اوباما پرون هڅه وکړه چې په امریکا کې میشتو یهودیانو ته له ایران سره پر اټومي موضوع د وروستۍ موافقې په اړه ډاډ ورکړي چې د دوی په زیان نه ده. د دې یهودیانو له اړوندو ټولنو او سازمانونو سره د انټرنیټ په مرسته د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. اوباما وویل موږ پر ایران باور نه کوو، خو دا موافقه په باور نه بلکې پر دقیقې ارزونې ولاړه ده. اوباما تایید کړه چې د اسرایلو حکومت له ایران سره د سوي موافقې مخالفت کوي، خو ده ټینګار وکړ چې دا مسله له اسرایلو د امریکا پر ملاتړ کوم اغیز نه لري. دی وایي په ټولو بحثونو کې مهم ټکی چې باید هیر نه کړو دا دی چې موږ ټول د اسرائیلو پلویان یو او یوه کورنۍ یو. د جولای د 14 نیټې د موافقې له مخې چې د تهران او د نړۍ له شپږو قدرتونو سره وسوه، له ایرانه د امریکا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو بندیزونه په تدریجي ډول لرې کیږي. ایران به په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدودوي. لویدیځ شک لري چې د دې پروګرام هدف د اټومي وسلې جوړول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران غوښتنه وکړه چې د امریکا د سمندري ځواکونو په خوانی غړی امیر حکمتی له څلور کلن غیر عادلانه بند خوشی کړي. د حکمتی د بند د څلور کلونو د پرکېدو په مناسبت جان کیری تیره ورځ وویل حکمتی په ایران کې د خپلو خپلوانو په کتلو بوخت و چې د جاسوسي غلط تورونه ور باندې ولګول سول او بندې سو. جان کیری په یوه اعلامیه کې د ایران له حکومت وغوښتل چې د بشر دوستۍ له مخې د امیر حکمتی خوشی کړي. په عین حال کې ښاغلي کیری له تهران وغوښتل چې دوه نور امریکایان عیسوي کشیش سید عبدینی چې د بند اته کاله پر کېږي او د واشنگټن پوسټ خبریال جیسن رضایان چې تر کال زیات موده کېږي بندي دي هم خوشی کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر جو بایدن په اوکرين کې پر وسپلو بیلتون غوښتونکو اعتراض وکړ. دغه بیلتون غوښتونکو خبرداری ورکړی دی چې نور سیمې به لاندې کړي او خپل انتخابات به پکښې وکړي. جو بایدن د اوکرين له ولسمشر پیترو پروشونکو سره تېره ورځ په ټلیفون خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ وایي چې بایدن د اوکرين په اساسي قانون کې د ولسمشر د اصلاحاتو د ژمنې ملاتړ وکړ. د دې اصلاحاتو له مخې به د اوکرين حکومت یو فدرالي متحد شکل خپل کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر د بیلتون غوښتونکو پر دې نیت انتقاد وکړ چې نورې سیمې نیسي او د اوکرين له قانون او د اوکرين له قانون چوکاټه بهر د انتخاباتو نیت لري. بایدن وویل چې دا پریکړه د مینسک له تړون سره مستقیما په ټکر کې ده. او په لسګونو زرو عراقیانو په پلازمینې بغداد کې د اداري فساد پر ضد مظاهره وکړه. په پرونۍ مظاهره کې د سختدریځې شیعه ملا مقتدل صدر پلویانو هم برخه درلوده. د عراق مهم شیعه ملا آیت الله علي السیستاني تر دې مخکې له حکومته غوښتنه کړې وه چې د اداري فساد په وړاندې مبارزه کې اساسي بدلون راولي او ځینې ټولنیز خدمات ښه کړي، لکه د برېښنا، اوبو رسولو او روغتیایي خدمات. د عراق صدر اعظم حیدر البادی هم د دغو مظاهرو په عکس العمل کې چې تیره میاشت پیل سوې د اصلاحاتو وستلو د پروګرام ژمنه کړې وه. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونو په دوام مولا افغانستان اروپا ته د لاجورد د لارې د تری دو پاړه د درو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډلې جزئیات خبرو. بیا به واوري چې افغانستان هند ته د پیازو صادرات زیات شوي. په ننګرهار کې مو د داعش له هلو ځلو خبرو.
خلکو سره برتون خراب دی نو خلکو په کې کې راکړه دي نو هغه منطقې دی یو حایل غو نکتیغه څنګه خلکو ته
دا به هم واوري چې ولې په خوست کې د کتاب مینوال زیات شوي.
خوست ادبی بهیر هم خپلې اونیزې غونډې پیل کړې او په نورو ادبی کلتوري ټولنو کې هم ورته غونډې پیل شوې دي.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې خبریالانو مظاهره کړې. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ساس په ژغ څخه شوې پیغامونه هم خپرو. د ترکمنستان، آذربایجان او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو د ترکیې په انتالیا کې د لاجور د لارې پر امکاناتو خبرې وکړې. دا لاره افغانستان د اقینې بندر له لارې له اروپا سره وصلوي. افغان ولسمشر اشرف غنی وړاندیز کړی و چې د ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیې له لارې افغانستان له اروپا سره یو ځای شي او په دې تړاو د سیمې له هیوادو سره خبرې هم شوې دي. افغانان په دې باور دي چې شاوخوا 2000 کلونه مخکې د بدخشان لاجورد له همدې لارې منځنۍ اسیا او اروپا ته صادرېدل او د همدې لپاره دې لارې ته د لاجورد لاره وایي. د افغان چارواکو په باور د لاجورد لاره د افغانستان لپاره تر ټولو خوندي او لنډه لاره ده، ځکه چې د افغانستان له پولې د ترکمنستان د ترکمنبشي تر بندر پورې هم د اورګاډي پټلۍ غځېدلې او هم لاره جوړه ده او له همدې وروسته هم تر استانبول پورې ترانسپورتي امکانات شته. افغانستان په دې باور دی چې د دې لارې په اوږدو باید ګمرکونه جوړ شي او یوه تعارفه معرفي شي، همدارا سرحدي امنیتي خنډونه لږ شي. کابل غواړي کوم مالونه چې له استانبول انتقالي شي هغه دې په باکو کې کوز شي او بیا دې د اوبو له لارې د ترکمنباشي په بندر کې افغانستان او حتی بیا پاکستان او هند ته واستول شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو، د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر ایلمار محمد یاروف او د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر راشد میریدو د جمعې په ورځ د انتالیا په غونډه کې موافقه وکړه چې په سیمه کې د انرژي او ترانسپورت پروژه د تطبیق لپاره عملي ګامونه واخیستل شي. درې سره خواوو اروپا ته د ترکیې له لارې د ترکمنستان د ګازو د انتقال پر موضوع خبرې وکړې او ژمنه یې وکړه چې په خپلو منځونو کې به د ترانسپورت د ستونزې د هواري لپاره یو کنفرانس جوړوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو وویل لاجورد لارې ته یوازې د غموش درې هیوادونه نه، د آسیا او اروپا ټول هیوادونه لیواله دي. د انتالیا په غونډه کې پریکړه وشوه چې د روان میلادي کال تر پای مخکې به په ترکمنستان کې د ولسمشرانو په کچه یو غونډه جوړه کړي څو د دغې ترانزیت لارې په اړه تړونونه وشي. بل لور ته هند ته د افغانستان د پیازو د صادراتو اندازه د ورځې 1000 ټنو ته زیاته شوې ده. تمه کېږي دغه صادرات له 15 نیولې تر 20 ورځو پورې دوام وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې د نړیوالو اړیکو مسول وای د پیازو د فصل تر پای ته رسیدو مخکې به افغانستان هند ته نږدې 9000 ټنه پیاز صادر کړي. ازرخ شافیزی د ازادي راډیو خبریال سالم محمد صالح ته د مرکې په پیل کې وویل چې افغانستان به په مجموع کې د 3 میلیون ډالر په ارزښت پیاز هند ته صادر کړي.
دا زر تن پیاز په ورځ کې د افغانستان څخه چې هندوستان ته ځي یو ښه اقدام دی، ولې په پرتله د زموږ واردات چې 4.5 میلیارد ډالر دی د پیاز یو ارزان شی دی، ډېر قیمتي نه دی. او د مثال په توګه که چیرې هر تن 200 ډالر وي، معنا یې دا چې کرایي سره او نور شیان سره 1500 ډالر، دا کېږي 15 لکه ډالر. او دا فصلي صادرات دي تر وخته پورې دي چې د پیاز فصل ده. او بیا وروسته په خپله منګه د کابل د ضرورتونو د رفع کولو لپاره پیاز د پاکستان څخه راواردوو. د 3 میاشتې موږ پیاز لرو، دلته د 9 میاشتې بیا پیاز واردوو. که چیرې دلته دننه په افغانستان کې موږ زیرمې ولرو، کولیسټریج یا سرطانی ولرو، دا به خوی په اول قدم چې خپل ملي ضرورت تامین کو. دا چې نن په 200 یا 300 ډالر ټن FOB خرڅ کو، یعنی موجود دی خپل هیواد د کرایې سره 1500 ډالر، بیا وروسته په خپل په 2 ډالر کیلو پیاز راواخلو، زما له نظره دا ګټور نه دی. اما په سمبولي توګه ډېر یو ښه دراماتیک مسله ده چې موږ د افغانستان څخه هندوستان ته پیاز اخلو.
بلې، تاسو دغه دراماتیک مسله یاده کړه په داسې حال کې چې افغانستان کوشش کوي چې له پاکستان څخه ځینې واردات راکم کړي. البته وروسته یو عکس العملونو ته په پام سره د خلکو فکر نه کوي چې په دې برخه کې به پاکستان بیا هم خنډونه ایجاد کړي تیرو تجربو ته په پام سره؟
نه، خو پاکستان داسې دي چې د هفته د تړون له مخې ژمن دی چې افغانستان ګاډي او دا ترکونه پریدی تر واگا پوری. بیا هندوستانیان ډیر د مهربانی له مخې 12 کیلومتر دننه په خاوره د هندوستان کې موږ ته اجازه راکړه چې په اتاری بندر کې خپل شیان تخلیه کو او بیا یا په بل موټر کې برګیری شي چې هندي موټر دی. او موږ ټینګار په دې کولو چې کچېری دا اپتا څلور غړي شوې، نه څلور غړي ولري چې یو هندوستان وي، پاکستان وي، موږ اوسېږو او تاجکستان. او پاکستان ټینګار په دې لري چې دری ارخیز وی چې پاکستان وی افغانستان تاجکستان. زمونږ وړاندیز دا و چې هندوستان پکې دننه شي چې همدغه مال چې باریږي دی څخه سرغت شي بیا هلته په دیلي کې امبادسر کې ښکته شي. زمونږ صادرات هره مره چې زیات شي زمونږ په ګټه ده. اما اقتصادي معقولیت یې دغه دی چې موږ دلته زیرمه ولرو چې ملي ضرورتونه رفع شي چې بیا د پاکستان څخه وارد نه کړو.
هند ته د افغانستان د پیازو د صادراتو په ارتباط مو د ازرخ شافیزي څرګندونه اورېدې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
البته د SMS په برخه کې به یادونه کوم چې تخنیکی ستونزې د دې باید شوې ده چې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې ستاسو ایس ایم ایسونه ونلولو. البته په دې خپرونه کې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو. نړیوالو چاپي خپرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ اجمل اند کتنه ورته کوي.
د نیوزویک مجلې په خپلې وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د سولې د هڅو او د طالبانو د فعالیتونو په اړه یوه لیکنه خپره کړې. مجله د دې لیکنې په پیل کې وایي د طالبانو له نوي مشر سره د القاعده بیعت د افغانستان د سولې خبرې اترې له خنډونو سره مخ کړي. د دې مجلې په باور په عین حال کې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې لخوا هم له جدي ننګونو سره مخ دي. نیوزویک لیکي پاکستانی استخبارات یا ایس ای دی نتیجې ته رسیدلی چې لویدیز کې د ملا اختر محمد منصور پر ضد تبلیغاتو په سیمه او افغانستان کې د هغه د مشروعیت د زیاتېدو سره مرسته کړې. نیوزویک مجله وړاندې وایي د کابل او طالبانو ترمنځ خبرې اترې چې امریکا یې هم ملاتړ کړی و د ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته په ټپه درېدلې. د خپرونې په باور کې چیرې خبرې اترې بیرته له سره پیل شي، واشنگټن باید طالبانو ته څرګند پیغام ولري چې خپلې اړیکې د القاعده شبکې له مشر ایمان الزواهری او د دې شبکې له غړو سره پرې کړي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په وړتیا او پر وړاندې پښتو ستونزو لیکنه کړې. ورځپاڼه په پیل کې وایي سګنې د جګړې فصل لومړی ځل و چې افغان امنیتي ځواکونو پکې د وسلوالو طالبانو پر ضد د جګړې زیات مسولیت پر غاړه درلود. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه وایي طالبانو په ځینو لرو پرتو سیمو کې پرمختګونه کړي او ځینې هغه سیمې چې د امریکایي او برتانوي ځواکونو لخوا ترې نیول شوې وي بیرته لاندې کړي، خو د ورځپاڼې په باور دا د دې ډلې لپاره لوی بریالیتوب نه ګڼل کیږي. ورځپاڼې پر دې ټکي ټینګار کړی چې د افغانستان د ټولو 34 ولایتونو مرکزونه او د دې هیواد د اکثره ولسوالیو مرکزونه د افغان حکومت تر کنټرول لاندې دي. د لیکنې د لیکوال په باور له افغانستان څخه د نړیوال ائتلاف د 160,000 سرتیرو وتلو ته په پام چې د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد جګړه کوله د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا یوه لویه لاسته راوړنه ده. وال سټریټ ژورنال د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د خبرو یوه برخه خپره کړې چې وایي هیواد د ټولې سیمې په استازیتوب جنګیږي. د نوموړي په وینا وسلوالې ډلې نه یوازې د سیمې لپاره خطرناکې دي، بلکې پراختیا یې ټولې نړۍ ته یو جدي خطر دی. د فارین پالیسی خبرونه په افغانستان کې د هغه ستونزو یادونه کړې چې هزاره ټبری افغانان ورسره مخ دي. د خبرونه په وینا د کابل پر لوی لارې یو شمېر هزاره مسافر له موټرو ښکته کیږي او يرغمل کیږي. خبرونه پر روان کال کې د سوپی خو یادونه کړې چې پکې یو شمېر هزاره ټبری افغانان تختول شوی. د فارین پالیسی په وینا له فبروري میاشتې څخه تر اپریل پورې په افغانستان کې د داول اتوپی خو رپورت ورکړل شوی چې پکې هزارګان تختول شوی او دا ګواخ مخ په زیاتېدو دی. فارین پالیسی خبرونه د کابل بامیان لاره چې د میدان وردګو له جلریز ولسوالۍ تیریږي د مرګ د لارې په نوم یاده کړې چې دغلته وسلوال د هزاره ټبر افغانانو لپاره لوی خطر ګڼل کیږي.
د افغانستان په ختیځو سیمو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د راپیدا کېدو او په هغو سیمو کې چې دا ډله واک لري له خلکو سره د سخت چلند راپورونه له څه مودې راهیسې خپرې شي. اوس یو شمېر څېړونکي وایي له خلکو سره همدا سخت چلند او ځینې نور عوامل د دې سبب شول چې د داعش په نوم وسلواله ډله ونه توانی شي د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې ډېر پرمختګ وکړي. په ختیځو ولایتونو کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د ځواک او فعالیتونو په اړه زما همکار له افغان څېړونکي محمد انور سلطانی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې داعش دا مهال په ختیځو ولایتونو کې څومره پیاوړی دی. ښاغلی سلطانی وایي
په منځني ختیځ کې پیدا شوی دی، هغه په سلفي عقیده باندې د امریکې د غلط سیاست وجه باندې په دغه حالت کې هغه ولې کوم داعش چې د افغانستان په شرقي ولایتو یعنې خصوصا په ننګرهار کې په اسکر مینا او د چین د ولسوالۍ په صندوق او دغه کې دی په امامن تنګي کې دی یو څه قسمت په نازیان او په دا داعش هغه داعش سره کاملا فرق لري او د دې فرق دلیل دا دی چې دا عائشه خپله د پاکستان د پوځ یوه برخه ده، دلته د طالبانو دپاره د فشار د وسیلې په شکل باندې په یو مشخص کوډینات کې ځای کړی ده چې هغه طالبانو چې دا مذاکرې ته راغلي دغه سیاست دی. دلته مستقیما هغه د عقیدې په لحاظ باندې دا خلک هغه شامل دي لکه دا
سلطانی صاحب داعش یا همدغه ډله چې تاسو یادوئ چې د هغې سره توپیر لري د تاسو په وینا دا غواړي چې منطقه کې خپل حضور پراخه کړي، خو تر اوسه پورې چې لیدل کیږي دا په هماغو سیمو پورې محدوده پاتې شوي په کومو ځایو کې چې څو میاشتې مخکې د لومړي ځل دپاره دا ډلې راپورته شوې. د تاسو فکر باندې په دغه سیمو کې د دې په وړاندې د داعش د پراختیا په وړاندې یا د دغه نوې وسلوالې ډلې د پراختیا په وړاندې خنډونه څه شی دي؟
خلکو خشخ او افراطی وچ بیدل په دغه د اقتصاد عمل او برخورد کې ول سره وکړه خلک په ځمکې لاندې بمونی باندې کېنول ولس څنګه د ولس خزو ماشومان ته مختلف رنګونه غوړل لکه چې په کور کې کونډه ښځه د بم باندې نه چې په چا کور کې تخجنې هغه د شین بیرغ نه چې خدا بلې دا هغه د سپین بیرغ دغه یو فرهنګي غلطي د خلکو او د دې خلکو زم دلیل دا و چې دا خلک په سلفي عقیده باندې دي او د افغانستان په سلو کې پنځه نوي خلک خصوصا د ننګرهار دا د حنفي مذهب مشرف خلک دي. دریم دلیل دغه دی او دریم دلیل دغه دی چې دلته دوی د افغانستان د کلتور او فرهنګ سره مکمل آشنا نه دي. یو نابللی میلمه دی، د وطن ته راغلی دی، د ولس سره د خپل دغه عیني بحث باندې رابطه
وسلوالو طالبانو سره هم وخت په وخت د جګړو ریپورټونه خبريږي. فکر کوي چې دی وسلوالو طالبانو جګړې یا دی وسلوالو طالبانو لخوا چې په منطقه کې فعال دي، فشار بم د دې سبب شوی چې دا ډلې محدود ساتلې تر اوسه پورې محدود سیمه پورې.
دلته یو جنگ شو د طالبانو د دغه په حساب شیرزادو نه د خوګیانو نه انصارت نه د پچیراګان نه د پلخر شکل را د بالا د ګوري منطقه کې سره جګړه وشله. هغه جګړه کې د کسان حکومت بمبار وکړ او څنګه چې په طالبان حکومت تیارو باندې بمبار وکړ شو او یو دوه نفر د داعش والا دغه مقاومت د طالبانو هم د دې باعث دی چې دې د شپ مخې نیول ده.
سلطاني صاحب، تاسو د دې د خشن او سخت برخورد او چلند یادونه کوي چې له خلکو سره کوي، د خلکو د سیمې د خلکو تاسو خو په سیمه کې اتمن مو د خلکو سره هم خبرې کړې دي چې په د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې اوسېږي، د هغوی عکس العمل سره هغوی څه وایي چې تر د دې ډلې تر واک لاندې سیمو کې استوګنه څه خلک
لکه مامن دا چین کې لکه د دې بالا په اوګس کې او یا د نازیانو په قسمت کې دغه تش داخل اوسېږي. دا خلک دي د برخورد نه ښه مشکل خراب ہے.
په ننګرهار کې مو د داعش د فعالیتونو په اړه د څېړونکي محمد انور سلطانی څرګندونه اوریدي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې خبري شي او په همدې صفه د ماښام له اوو د سهار تر اوو بجو پورې آشنا راډیو اوریدلی شي. وړاندې به په دې خپرونه کې واورئ چې په خوست کې د کتاب چاپول او د کتاب لوستل زیات شوي دي، خو اوس هم یوه فرهنګي مسله چې له سیاست سره تړلې ده. د بریتانیا ملي کتابتون اجازه ورنکړه چې د افغان طالبانو په اړه د اسنادو یو ټولګه پکې وساتل شي. په اکاډمیکو حلقو کې دې مسلې انتقادونه پارولې دي. جنو نړیوالو څېړونکو څو کاله لګولي چې د طالبانو په اړه د اسنادو یو ټولګه برابر کړي چې په هغو کې ورځپاڼې، شعرونه، نقشې، راډیوي پروګرامونه، د ځینو قوانینو نسخې او فرمانونه شامل دي. سالم محمد سالی په دې اړه راپور لري.
مخکې داسې هیلې وې چې د اسنادو دغه ټولګه به د بریتانیا په ملي کتابتون کې خوندي سي، خو په وروستیو دقیقو کې د کتابتون مسؤلانو بل تصمیم ونیو. دوی وایي په کتابتون کې د اسنادو د ساتنې له درکه یې اندېښنه درلوده چې دغه کار یې شایي له هغو هڅو سره په ټکر کې وي چې دولت یې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره کوي. د فرانسې خبري اژانس د بریتانیا ملي کتابتون د یوه ویان په حواله لیکلي چې ویلي دي په دغو اسنادو کې داسې مواد هم شته چې شایي له تروریزم ضد قانون سره په ټکر کې وي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. الکس سټریک هغه لیکوال او څېړونکی دی چې د دغو اسنادو په راټولولو کې همکاري کړې ده. د فرانسې خبري اجنس ته وویل د بریتانیا د ملي کتابتون تصمیم حیرانوونکی او نهیلی کوونکی و. د الکس سټریک په باور د طالبانو په اړه په راټولو سویو اسنادو کې د بمونو د جوړولو طریقه یا دې ته ورته شیان نسته. د جرمني په برلین کې مېش دغه څېړونکي ویلي د طالبانو په اړه د دغو راټولو سویو اسنادو په دې ټولګه کې راټول سوي مواد د تاریخ تیر وخت روښانوي. که یو افغان غواړي د خپل هیواد پر تیر وخت پوه سي یا کوم بهرنی غواړي په دې اړه څېړنه وکړي، دغه ټولګه به ورته غوره انتخاب وي. په دوبلین ښار کې د پوهنتون استاد او د ټوریزم حساسې څېړنې په نامه د یوې خپرونې مدیر جیمز فیتز ګرالد هم د بریتانیا ملي کتابتون په دې تصمیم خواشینی دی چې د طالبانو په اړه د راټولو سویو اسنادو له ساتنې یې انکار کړی دی. دی وایي د بریتانیا ملي کتابتون د خندا وړ تصمیم نیولی دی.
د بریتانیا ملي کتابتون د طالبانو په ارتباط د اسنادو یوې ټولګې ته اجازه ورنه کړه چې په دغه کتابتون کې وساتل شي. په خوست کې یو شمېر فرهنګیان وایي چې په دې ولایت کې د ځوانانو په منځ کې د مطالعې کلتور پراخ شوی، همدارنګه د پخوا په پرتله په علمي او کلتوري فعالیتونو کې هم د ځوانانو ونډه ډېره ده او اوس مهال د شعر او شاعرۍ سربیره فرهنګیان د نثر لیکلو او کتاب لیکلو په برخو کې ښې لاسته راوړنې لري. په دې اړه له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست لیکوال شاعران او فرهنګیان وایي چې په یاد ولایت کې د کلتوري فعالیتونو په پایله کې له پوهنې او ادب سره د خلکو په ځانګړي ډول د ځوانانو مینه او لیوالتیا ډیره شوې ده. د خوست شیخ زاید پوهنتون استاد نورالله لیوانخیل په دې وروستیو کې د خوست ځوانانو په منځ کې د مطالعې د کلتور د پراخېدو خبره کوي او زیاتوي چې
د محصلینو ترڅنګ هغوی چې په علمي موسساتو کې درس نه وایي هغه ډیر تشویق شوی دی. د کتاب مارکیټ نسبت پخوا ته ډیر ښه شوی دی او د کتاب پلورونکي د خپل مارکیټ نه ډیر راضي دي.
خوست په مرکز او ځینو اطرافي سیمو کې دا مهال روڼ اندي کسان ډیر کله په کلتوري او هنري برنامو کې راغونډیږي او د برخې ته په ځانګړي ډول د ځوان کهول لیوالتیا ډیره ده. شاعر او لیکوال زاهد شاه انګار د دې بهیر په اړه داسې وایي:
یو وخت په خوست کې ادبي غونډې ټکنۍ وي، بیا د ځوانو شاعرانو اونیزه مشاعره چې نه کاله مخکې پیل شو او په پرله پسې توګه په هر اونۍ کې منظمې غونډې جوړوي. د هغې وروسته دا دی خوست ادبی بهیر هم خپل اونیزې غونډې پیل کړې او په نورو ادبی کلتوري ټولنو کې هم ورته غونډې پیل شوې دي چې ډیر زیات اغیزې کړې دي.
ځوان شاعر ساجد بهار وایي چې پخوا فرهنګیانو یوازې د فرهنګ د شعر برخه ته پام و، خو اوس مهال ځوان فرهنګیان په پښتو ژبه کې د نثر پر اړتیا هم پوه شوي او په دې برخه کې هم ښه لاسته راوړنې لري.
ملګري کولی شي هغه د شعر تر څنګ نثر راوړي او نثر خلکو ته واوري، ځکه نثر ته ډیر ضرورت دی اوسې وخت کې. نو د دې تر څنګ دلته لمانځ غونډې هم کېږي، هغه چا چې په ادبي او فرهنګي کلتوري برخه کې ښه کارونه کړي دوی ستاین غونډې جوړېږي.
د تړون اونیزې مسؤل سپین روان نورزی ادبي غونډې او هنري بنډارونه د ځوانانو د افکارو په تنویر او روښانولو کې مهم بولي.
خوست کې ادبي غونډو فعالیتونو خصوصا ځوان قشري تنویر کړلو، دوی مطالعې ته وهڅول، دوی په کلتوري فعالیتونو په ادبي فعالیتونو کې فعال کړل، د بلګې په توګه رسنیو کې کار کولو ته جوګه کړل.
کرکتونکی فریدالله قربان وایي چې اوسمهال په پښتو ژبه د نویو علمي کتابونو په ځانګړي ډول د نورو ژبو څخه پښتو ته د ژباړې لپاره د پام وړ کارونه شوي.
رښتیا هم دغه د ژباړې کارونه چې دي دا ډېر ښه روان دي. په دې وروستیو کې ډېر لوی کار ورته وشو، خاصتاً په نثر په برخه کې ډېر ناولونه وژباړل شول، علمي کتابونه وژباړل شول. زموږ هغه علمي ادارې مثلا لکه پوهنتون چې دی په غید پاره ډیر اثر وژباړل شول، د اوس په پانتونونو کې تدریسيږي. نو زه وایم چې دا ډیر لوی کار دی او موږ د نوي فکرونو سره آشنا شو، د نور نړۍ هغه کوم پرمختګونه چې دي هغه سره د ژباړې د لارې موږ آشنا شو.
دی یادونه ورده خوست کې د مهال د شیخ زاید پانتون په ګډون 15 د لوړ زده کړو موسسه، ګڼ مسلکي انسټیټیوټونه، تر او یو مدني بنسټونه او یو شمېر علمي او کلتوري ټولنې فعالیت لري. خو یو شمېر کتون کې وایي کچېره دا ټول بنسټونه په شمنتیا خپل فعالیتونه پر مخ بوزي، یاد ولایت کې به علمی او فرهنګي برخو کې لاسته راوړنې او پرمختیاوې نوري هم ډېرې شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولدینګ او سارانه سرمانه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ترشن آسمان لنده پروگرام نن خبریشه. البته د کرکټ په اړه باندې دا خبر لرو چې په کوالالمپور کې د افغانستان او نیپال د 19 کلونو لوبغاړو کرکټ لوبه دغه اوس روانه ده. تر اوسه پورې د نیپال لوبغاړو په 14 اوور کې 93 منډې جوړې کړې دي. شپږ لوبغاړي سوځېدلي دي. د افغانستان له لورې ضیاءالرحمن 2 وکټې اخیستې دي او نوین الحق د افغانستان له لوري د نیپال دوه لوبغاړي اوټ کړی دي. پرویز ملکزی هم یو وکټ اخیستی دی. د دې لوبې په اړه به وړاندې په دې خپرونه کې نور معلومات هم درسره شریک کړو. خو 8:30 دقیقې شوې. له سید کمال شاه عارف څخه لنډ خبرونه اورو.
افغان چارواکي وایي په فریاب کې د وسلوال طالبانو په یوه کمین کې د ولسمشر لومړی مرستیال توفاداره 15 وسلوال وژل شوی دی. په کابل کې پرون په وزن وژن کې برید کې دوه افغان سرتیري ووژل شول. د افغانستان د سوداګرۍ خونه هند ته د پیازو د صادراتو د پیل هرکلی کوي. خو وایي دغه صادرات هغه وخت افغانستان ته زیاته ګټه کوي چې افغانستان ورته ځینې پلانونه طرحه کړي. د افغانستان بانک د نور اسارو په بدل کې د افغانۍ د ثابت ساتلو لپاره نن 40 میلیونه ډالر په افغانۍ پلوري. د امریکا ولسمشر بارک اوباما پرون هڅه وکړه په امریکا کې میشتو یهودیانو ته له ایران سره پر اټومي موضوع د ورستۍ موافقې په اړه ډاډ ورکړي چې د دوی په زیان نه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران غوښتنه وکړه چې د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی غړی امیر حکمتي له 4 کلن غیر عادلانه بند خوشی کړي. په لسګونو زره عراقیانو په پلازمینه بغداد کې د اداري فساد پر ضد مظاهره وکړه. او د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر جو بایدن په اوکرين کې پروسی په لو بیلتون غشتونکو اعتراض وکړ. دغه بیلتون غشتونکو خبرداري ورکړی دی چې نور سیمه بلاندې کړي او خپل انتخابات په پکښه وکړي.
اساسي رادو په منځني صف 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوري. افغان پولیس تصویر مله د باجوړ ایجنسی په قبایلی سیمه کې د حکومت په لوه قبایلی مشرانو د وژنې لړۍ روانه ده. او د جمعې په ورځ د دې ایجنسی د ناوګۍ په چمرکند سیمه کې یو بل قبایلی مشر ملک بهلول ووژل شو. دا په تیرو دوو ورځو کې په چمرکند کې پر قبایلی مشرانو دویم او په تیره یوه اونۍ کې په باجوړ ایجنسی کې پر دغو مشرانو څلورم برید دی. له پاکستانه ذبیح الله شفق راپور لري.
افغان پولیس سیرما د باجوړ ایجنسی په قبایلی سیمه کې د ځایي حکومت په لوه قبایلی مشرانو د وژنې لړۍ روانه ده. او د سړک غاړې بمب چاودنې په یو تازه پیښه کې یو بل قبایلی مشر هم وژل شوی دی. د باجوړ ایجنسی ځایي امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې دا پیښه د جمعې پر ورځ د باجوړ له مرکز ښار نه 25 کیلومتره لرې د ناوګۍ په چمرکند نومي سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه چې د حکومت په لوه قبایلی مشر ملک بهلول موټر له سیمې تېرېده چې په سړک کې پر ځای پر ځای شوي بمور برابر شو. د چارواکو په وینا د 14 په نتیجه کې د قبایلی مشر ګاډۍ په بشپړ توګه له منځه لاړه. دا په تیرو دوو ورځو کې د باجوړ ایجنسی په برچ مرکز نومي سیمه کې پر سیمه ییزو حکومت په لوه قبایلی مشرانو دویم او په تیرو اونۍ کې په دې ایجنسی کې څلورم برید دی چې په نتیجه کې لږ تر لږه څلور قبایلی مشران وژل شوي دي. تر دې مخکې د رواني میاشت په 2 څلور ویشتمه او 20 نیټه هم پر قبایلی مشرانو بمی چاودنه شوې وې چې په نتیجه کې د فضل کریم دوا خان محمد خان او ګل رحیم په نامه حکومت په لوه قبایلی مشران وژل شوي وو. د باجوړ ایجنسی یو ځای خبریال سلیم خان چې پر حکومت په لوه قبایلی مشر ملک بهلول بمی چاودنه لنزدې سارلې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
پد کوټر خان تقریبا 25 کیلومتره فاصله کې لري علاقه چمرکند کې کله چې یو قبایلی مشر روانو هغه ته لار کې بمی خو او ریموت کنټرول بمو هغه هغه چاودنه وشوله چې په هغه کې هغه په موقع باندې نفات شو او د هغې نه پس سیکیورټي فورسز والا علاقه کنټرول کې واخیستله او هغوی سرچپریشن هم شروع کړی.
د سلیم خان په خبره په باجوړ ایجنسی کې پر حکومت په لوه قبایلی مشرانو وروستۍ پرله پسې بریدونو خلک ویرولي او پر کار روزګاری هم ناوړه اغېز کړی دی. د پاکستان امنیتي ځواکونو په 2003 میلادي کال کې په باجوړ ایجنسی کې د میشتو وسلوالو پر ضد پراخ عملیات پیل کړ او په شپږو میاشتو کې دا سیمه له ترهګرو پاکه کړه چې په نتیجه کې ډېری وسلوال له دې سیمې نورو قبایلي سیمو ته وتښتېده. ویل کېږي چې په باجوړ ایجنسی کې اوس هم د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو په ګډون د بیلابیلو ډلو وسلوال پټ دي چې له سمودې راهیسې په باجوړ کې پر امنیتي ځواکونو پر حکومت په لوه قومي مشرانو او د طالبانو د مخنیوي لپاره د جوړ شوي امن لښکر پر غړو بریدونه کوي. افغان پولیس سیرما په قبایلی سیمو کې پر قبایلی مشرانو امنیتي ځواکونو امن لښکر او دولتي ودانۍ بریدونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې پاکستاني پوځیانو د تیر میلادي کال راهیسې د شمالي وزیرستان په ګډون په بیلابیلو قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې د زرګونو تروریستانو د وژلو او د پراخو بریاوو ادا کوي. د یادونه وردا چې قسم د پنځمه پرس په بجور کې د حکومت پلو قبایلی مشر رحیم ګل د وژنې مسولیت پاکستانی طالبانو منلې خو د جمعې پرس د ملک بهلول د وژنې مسولیت لا تر دې دمه کومې وسله والی ډلې پر غاړه نه دی اخیسته.
بیا هم په پاکستان کې تمکی شو. د کوټې ژورنالیستانو پرون د اگست 28مه د خبریالانو د شهادت د ورځې په توګه ولمانځله او یو کال وړاندې د دوو وژل شویو خبریالانو په شمول د دې په دې ایالت کې د ټولو وژل شویو خبریالانو د وژنې په ضد احتجاجي مظاهره وکړه. دوی د هغوی په یاد شمې بلې کړې او د قاتلانو د نیولو غوښتنه یې وکړه. تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په راپور کې.
په بلوچستان کې تر اوسه د هیڅ یو وژل شوي خبریال قاتل نه نیول شوی او نه محاکمه شوی دی. د تیر کال د اګست پر 28مه نیټه چې په کوټه کې د انلاین خبري اژانس خبریالان ارشاد مستوی، عبدالرسول او د دفتر یو بل کارکوونکی ووژل شول، تر یو کال وروسته یې هم امنیتي ادارو قاتلین ونه نیول. د بلوچستان د خبریالانو اتحادیه پرون د دوی لومړی تلین ولمانځه او په ایالت کې د وژل شویو خبریالانو د وژنې په ضد لاریون وکړ چې پکې د بیان د ازادۍ او د خبریالانو د امنیت ساتلو په ملاتړ شعارونه ورکول. په لاریون کې د کوټې په شمول د بلوچستان د نورو پښتني او بلوڅ میشتو سیمو لسګونو خبریالانو هم ګډون کړی و چې د ښار پر بیلابیلو سړکونو وګرځېدل او په پای کې د بلوچستان د اعلی وزیر دفتر ته یو اعتراضي لیک پرېښو چې پکې په ایالت کې د ټولو وژل شویو خبریالانو د وژنې د قضیو د څېړلو لپاره د یو پراخ قضایي کمیسیون د جوړېدو غوښتنه کړې وه. د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیه مشر حماد الله سیاپات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د حکومت سره زموږ همیشه دا مطالبه مشکړې دي چې باید د افغانستانو ټارګټ کلین دی بنس کړل شي چې کم شهیدان شوی دي داغو د قتل د شهادت د تحقیقات لپاره پولیټیکل ګورنمنت پکار دي چې زموږ ملاتړ وکړي په شاره سره ودري شي. لیکن دلته د حکومت د خوا موږ ته هم داسې یو اوسل افزای نه ده شوی. موږ دغه مطالبه ده چې د سلور کسان چې ټارګټ کلینګ شوی دي د صحافیانو داغو لپاره یو اسپیشل جوډیشل کمیشن دی تشکیل کړل شي. عدالت چې کوم فیصله کوي موږ په هغه باندې انشاء الله ولزی لبیک وایو.
د تیر کال په وژل شویو خبریالانو کې عبدالرسول تنکای ځوانو چې اله دوه کال مخکې د بلوچستان د ژورنالیزم له څانګې فارغ شوی وو او په انلاین خبري اژانس او جیو ټلویزیون کې د روزل کېدونکو خبریال په توګه دنده ترسره کوله. ځوان خبریال مجیب اڅکزی چې له اردو ټلویزیون سره کار کوي، له عبدالرسول سره د ژورنالیزم په پوهنځي کې ټولګیوال او د هغه نږدې ملګری وو، وایي د ملګري تر مړینې وروسته یې له ژورنالیزم څخه زړه مات شوی.
28 اگست موږ لپاره یو صدمه ده. هغه موږ هیڅکله نه سو هیروي. هغه کې ما د ورور سره هم خوږ دوست ډېر لرې ولاړې. اسی صحافت هم دلته په بلوچستان کې ډېر زیات مشکل لري. که ته خبر د تنظیمو د خوا لګې، ته ګورنمنت نه پرېږدي، ادارې نه پرېږدي، کې ادارو د خوا سپورټ کوي یا ګورنمنت سپورټ کوي، ته تنظیمونه نه پرېږدي. نو په بلوچستان کې صحافت کوم یو چیلنج دی. زما خوب چې بای زبر اعظم په صحافت فیلډ کې زب د خلکو مسلې مسایل په سکرین راولم، خپل په زب به وایم، خپل په لاس به لیکم، په قلم په زور باندې. لیکن زما دپاره خو ډېر زیات مشکل دی. په دې یو ځای تلاش وروړي الته درې څلور شماران وخت ناست دي.
د پاکستان د ډان ټلویزیون او انګلیسي ورځپاڼې مشر خبریال سید علي شاه وایي په کومو سیمو کې چې بلوڅ خپلواکي غوښتونکي فعال دي، په هغو سیمو کې خبریالي ډېره ګرانه او له خطره ډکه ده. وایي په بلوچستان کې د خبریالانو د هدفي وژنو او هغوی ته د ګواښونو له امله نوي ځوانان دې ته زړه نه ښه کوي چې د خبریالۍ ډګر ته راسي.
په ټوله نړۍ کې بلوچستان ایالت تر ټولو خطرناک دی. دلته په تیرو اوو اتو کلو کې تر څلوېښتو زیات چې کم ژورنالیسټان دي، هغه د هدفي وژنو، د بمو چاودنې چې دي، د هغه نشانه جوړ شوي دي. او یو کال تیر سو، شهید ارشاد مستوی، شهید عبدالرسول او شهید محمد یونس. نو یو کال تیر سو، دوی تر اوسه پورې امنیتي چې کومې ادارې دي، هغوی د شک پر بنیاد هم څوک نه دي نیولی. په دې صوبه کې د دې هدفي وژنو، د بمو د چاودنو له وجې او صحافیانو چې کوم تھریټس ورکول کیږي، د دې له وجې د صحافیانو تعداد ډېر کم شوی دي.
د یادونې وړ ده چې په روان 2015 میلادي کال کې هم د بلوچستان په وسته محمد سیمه کې د ظفر جتک په نوم یو خبریال نامعلوم وسلوالو په خپل کور کې وواژه، چې قاتلین یې معلوم نه سول او نه یې د وژنې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه واخیست.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام خپور کړو، د کرکټ له لوبې به مو خبر کړو. په کوالالمپور کې د افغانستان او نیپال تر 19 کلنو د لږ عمره کرکټ لوبغاړو مسابقه روانه ده. د افغانستان لوبغاړو بالینګ پیل کړی دی. د نیپال اته لوبغاړي سوځېدلي دي، پنځه نوي منډې یې ورکړي دي او شپږ دېرشم اوور بشپړ شو. د دې لوبې په اړه به د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې هم له تاسو سره نور معلومات شریک کړو. خو اوس هم فریبا ظاهر او د ازادي اورېدونکي پروګرام
آزادي او اورېدونکي جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي او اورېدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او خوشی په هیله د دې ستاسو در رسیدلو پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. دا اونۍ مو هم پر بیلابیلو مسایلو ستاسو پیغامونه اخیستي دي. لومړی به د هغو دوستانو پیغامونو په ګډه سره واورو چې زموږ اورېدونکو د افغانستان په امنیتي چارو کې د پاکستان د لاسوهنې په اړه مشتراستولې دي. دغه دوستان له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او ژر تر ژره یې هواره کړي. البته مخکې دې چې پیغامونو ته ورسو غواړم ووایم چې دا خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه دی او یوازې ستاسو دوستانو د راغلو ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي. دا تاسو او دا هم ستاسو پیغامونه.
زه احمدی دې مې ستاسو سره پاتې ما چې وروره مشتاق خپل باندې حکومت باندې ضرورت ته دی پای دې 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 کابل کې د پاکستان جاسوسان سفر یو کابل کې د پاکستان لپاره کار کوي. آیا یو دانه په کابل پر څو مهینه وزري دلته خاینان څورو زموږ خاینان ته ورج یو دوه خاینان ته ورج غوښه سلام دې ارڅوک چې په جنې تای دل دې په کابل کې ګرځي د حکومت یا دانا نه کې چې نه پر کابل باندې پڅه خاینان کې دا کوم څه پیدا نه وړي دلته راځي په افغانستان کې پټاونه کې افغانستان خلک ولې چې په خلو ورته ولاړ ورته ولاړ وای شي دې نه غوښ مدرسې جوړ کې په افغانستان کې دغه پیدا یو ورواسي یاره ته په پاکستان کې دغه غټ غټ پټاونه ورته وږي موږ حکومت سم دا هیره د پاکستان جاسوسان چې په افغانستان کې په ګریږي دا قانون دی او تکلیف به شته په دا چې زه نه پاتې نه شم سره.
زه د عبدالرحیم ټول کارکونکو او رضونکو ته سلامونه نه کیږم. دا افغانان به کله د پاکستان په دوستۍ او په دښمنۍ پوه شي لکه چې امریکایان نه پیسې واخیستلې بېرته د امریکایانو په وزنه استعمال کړې او اوس یې د ملا محمد عمر په وزنه پیسې واخیستلې بېرته د افغانانو په وزنه باندې استعمال کړې. کله به دا افغانان پوه شي؟ والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زج بسم اللہ کرنار ولایت فخر زحمت کوم یم د افغانستان د جمهور څخه شغله شوغله خبره اله ده چې افغانستان د آبادی او ترقی لپاره یوازې مشتک اتحاد او اتفاق ضرورت سره او بل اقتصادي پروګرامونه اقتصادي طرحو باندې کار کول ته موږ ضرورت سره موږ باید د پاکستان او د ایران په مقابل کې شې د تیر سیدا کو د اقتصاد د جوړولو لپاره. السلام علیکم.
سلام علیکم. آیت الله ام کنل نو ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته اوریدونکو ته سلامونه او نیک خلې وړاندې کوم. او پیغام مې دا دی چې د افغانستان جنگ بندېدل د امریکا هغه یو میلیارډ ډالر دی چې پاکستان ته ورکړي او پاکستان هغه ته په دې فریب باندې دا پیسې اخلي چې موږ د افغانستان په سرحدونو کې عملیات کوو او هغه څه کوي چې هغه د افغانستان کې جنگي ډلې ته تشهزوي کوي چې ته دغه پیسې بندي شي نو اس وی پروسې ته د صلح ضرورت نشته. والسلام.
د ازادي راډیو کارکونکو ته سلام وایم. وروسته تر هغه زه دا غواړم چې زما پیغام په پارسي په پښتو په انګلیسي په ټولو ژبو خپور شي. زه د ملګرو ملتو او هغو خصوصا هغو دولتو څخه چې په افغانستان کې د ایتلاف کې برخه اخیستې وه باید چې دوی د افغانستان یوه یوه تیاره چې ورکړي د افغانستان پوځ پر پښو درېږي باید چې یوه دوه تیاری ورکړي دوی چې د افغانستان پوځ پر پښو ودرېږي. دوی ولې زموږ د دولت سره کومک نه کوي د افغان پوځ سره کومک نه کوي؟
زه محمد رضا یم کابل د می تماس نیول. ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو وطن سلام ورسېږي. بعد سلام دای تذکرو مبارک زه یو پیغام پیدم اشرف غنی ته او عبدالله ته دا 5000 کاله مخکې موږ دغه تذکرې وی انګریزانو نکړه بدلی شورویانو نکړه بدلی مجاهدانو نکړه بدلی طالبانو نکړه بدلی اوس که هر څوک بدلی اشرف غنی او عبدالله دې مخه ونیسي کما خنه نیسي چې وکي دې بار د افغانستان او ځینو افغانانو دې چې موږ افغانستان په نامه تذکره نه لرو، د اسلام په لار تذکره نه لرو. ما چې د کوم باندې هندوستان تذکره واخو، که د پاکستان واخو، که د ایران واخو، افغان په نام باندې 3000 کاله مخکې وینې توشوي، 3000 کاله طالبانو وینې توکړې، مجاهدو توکړې. دا د وژې داسې لار منځته راغلي بېرته وځي. وسلام.
ہندوستان ولایت میں انکار محمد مدنی آزادی راڈیو سر پر تماس کے ماں جناد افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی احمد جن احترامانہ داخل داچی تو حواد کی دبیرخنائی تذکر ویش پھیل کی ترسو حواد والو اگر شناخت معلوم شی.
ہلو، السلام علیکم. ز عصمت اللہ فریادی دی کابل ولایت احمد شاہ بابا دمین اوسیدن فیم. سرنگی جدا تذکری شروع دی دا افغان کلمه چې ونه لیکل شي دا تذکرې موږ بخي منونه ابدا باغ جالي کاری دا د خارجان لاسونه دي، ایران او د نورو دولتو دي، روسیا مثال د خارجانو لاسونه دي. دا تذکرې وروره افغان ټول یو افغان ده، که تاجک ده، که ازبک ده، که هزاره ده، که پښتون ده، ټول یو افغان ده. دا تذکرې موږ نه منو وروره افغان. بسم الله الرحمن الرحیم. دا ضرور دې ولیکل شي. والسلام احترام.
زه سلام ګل خورشید یلمند ولایت څخه مقصد خبرې کوم. د برېښنا د تذکرو د دغه افغان او د اسلام د کلمې سره هر څوک مخالف دی، مقصد سازمان ده که نفر دی که او کوم دولت ده. زه د رئیس جمهور او د اجرایه رئیس څخه دا غوښتنه کوم چې د کابل د راډیو د لارې څخه د افغانستان ټولو خلکو ته دا خلک معرفي کړي چې دا خلک دي چې د دې کلمو سره مخالفت کوي.
معلم رف اللہ حنیفی کاپیسا والا ہے تجاب السالی خپل پیغام پریدم رورا دا کمی الیکٹرونیکی تشکیل کی دولت ورکی او پانی کی دا افغان او دا اسلام کلمہ نلی کی دا تشکیری نمونگ اخلو نمونگ تقابل دا منوی زکر چی افغان زمونگ ملی ہوید دے او کم کسان چی دے مخالف دی که ازاره دے اغاد ازاره جاد تجی که ترکمن دے ترکمنستان تجی که تاجک ته تاجکستان. مونږ افغانان دې د وطن شیدن کې ټول پښتانه افغانان دې ټول افغانستان شیدن کې افغان ټول چې دې مخالفت کوي چې افغان کلمه ونه لیکل شي هغه به د سر افغان نه په هغه تذکرې کچې ته به کې افغان کلمه ونه لیکل شي مونږ ته قابل د منلو اخیستلو نه دي. افغانه که افغان شو له افغان به وګټې وطن د مور پلار افغانستان به وګټې. والسلام.
بله، السلام علیکم. سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو محترمو کارکوونکو اوریدونکو ته. فهیم نورانی نابینا ما د لغمان څخه. زما د اشرف غنی او د ډاکټر عبدالله څخه او د حکومت د مشرانو څخه دا هیله ده چې نور پاکستان د پاکستان په دې دروغ او په دې مکرجنو وعدو او په دې منافقانه وعدو باندې ونه غولېږي. کله چې موږ سره وعده کوي نو په خپلو وعدو وفا نه کوي او په موږ باندې زمونږ هیواد ته انتحاریان را لېږي، زمونږ هیواد ته کروز مظاهر را لېږي. زمونږ د حکومت د مشرانو نه دا هیله ده چې د پاکستان پر ضد د جنگ اعلان وکړي. او زه په خپله یو نابینا یم کې او موږ له خیره د کولانګو او بیلچو او د خیره د مارتولو سره ورپسې ورځو او نه پرېږدو. ته مننه ده تاسو.
سلام ګران ورونو ته، ټولو اوریدونکو ته سلام. تقسیم محمد نعیم یم، د ولسوالۍ د مرغاب د ولایت د بادغیس خبرې کوم. د دولت نه مو دا هیله ده، اوس مو هیله هم انتخابات هم تیر شو، موږ رایه هم ورکړه ډاکټر صاحب اشرف غنی و ډاکټر صاحب عبدالله ته. زموږ سړک د حلقوي سړک 14 کاله کېږي چې دغسې په ځای پروت دی، یو اقدام هم نه دی شوی. بیا زموږ د مرغاب د ولسوالۍ اوبه یله جاري ترکمنستان ته ځي، نه یو دلته یو مست بند جوړ کړی، نه یو بل شی جوړ کړی. دولت دلته هیڅ په هیڅ صورت کار نه دی کړی. او موږ خپله خپل مځکې هم نه سو اوبوای د ډېرو ته، ولې د ملت قدرت دومره نه دی. ډېر ځای کې روزونه مو د ترکمنستان خاطر موږ داسې منطقې لرو چې په کیلومترو 2 کیلومتره او 3 کیلومتره د ترکمنستان خاطر مځکه اړولې ده. دولت نه مودا توقع دی چې د قبمانده ولسوالۍ ته هم یو نظر وکړي. دا ملت هم حقوق لري، دا ملت هم د افغانستان مربوط دی.
چلور نفر طالب ته مګوري طالب د خلکو رویت تغیر ورکړي خلک تر تاثیر لاندې دي دولت هم جدي اقدام نه کوي چې نه امني ده او نه امني بل هیڅ موضوع نشته فقط دولت جدي اقدام نه دی کړی په دې ورځو کې د شاهین د خپل اردو زغ مو په ولسوالۍ کې د مرغاب چاغر ازي ټول طالبان غوښته چې مرغاب فرار وکړي نو داسې موضوعان دي دولت په دې مورد کې زموږ سره هیڅ همکاري او کومک نه کوي ساتامینو موږ داسې ډېر ضعیف یو د صحت نه نگانه د لارې نگانه زموږ مریضان په لارې مري تر راته مرکز د ولایت موږ نه سو رسوای خپل ډېر عاجل مریضان مننه کوم دغه مو عرض وکړ یو لړ مقامات ورسو
د روزګان ولایت دراو ټول سوای د تنګیز علاقې سره سره په تماس کې پرمو د افغانستان او ټول مشران ته زما دا پیغام دی چې تاسو والد واره خپل په کور کې اصلاحات راوړئ اداري فساد ورکی بیا آئنده ستاسو مخ کې څوک کوم مشکل نه جوړوي اوس که تاسو سره چې پاکستان سره موږ د غدیا جنجال کې یاست خپل کور اداري فساد دا ورکی خپل کور خلک اصلاح کړي دا به تاسو ان شاء الله الرحمن ته پر دې ملک باندې کومه بکاده شي جو کده شي دا خپل کور دا تاسو ورک نه کړی ته شل ته پر دې ملک سره نه څنګه به کده لکه خپل پیسې چې دا باندې د خپل ځان اصلاح کړي به اداري په ساتو ان شاء الله الرحمن ما ټول افغانستان قیرتون مشران ته دا پیغام دی چې دا به تاسو ان شاء الله الرحمن ته ځل خدای دا مونږه شاته را نصیب په مختګ به وکړي کامیاب به یاس نو الله سلام والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته
د روزګان ملاد د ګزاو د ولسوالۍ دا هله کوی چې د ګزاو د ولسوالۍ کې تعلیم او تربیه ډیره په تاسو ولاړه ده زه عبدالقهار د ګزاو د ولسوالۍ اته په دې حکله یو ایحاتی تعین کړم
اول د ازادي راځو ټول کارتون سلامونه وایم فصل څنګه مشته بات کړې سوړای ته ماره ورخه دې څنګه لرو مشکل فعلن مکتب لرو وشتان لرو تایمر جوړ دی د ولسمو کارلې چې کوم هیڅ کوم پښتنو نه کوي السلام با احترام
الو سلام علیکم ز د علمن ولایت ناجی ولسالی صاحب عبد الله خبرې کوم ما دا پیغام دی ناوکه دا د مالیت له سما شډیر کم دی نه اشلری وځي ته هم ستړي دي دا واسي وځي په غزمیلری دا څنګه دا د دې فرمسپیات باندې ما شډیر لږ دی او په میاش کې دوه واره درې واره یا تا نن پرګرځي منګر دنیا ما شه ولوري نه اشاورا والا تي او اې څم نو دا د دې زما د دولت څخه دا پیغام دی چې دا زما زغ دې تلولو مقام پر ورسیشه نو زما دا غوښتنه ده چې د مالی فلس یا واشا شاور حواله کې د ما شروع کې د مالی فلس اخر ودا ته مجبور کړي چې اغلای په وکی یا 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 چر په جوړ کې یا پریز دی یا اکثر وږي د خین کې و سلام د خلاصه ما
نجیب لجان تنهایم د هلمند ولایت باندې کې چې د ولسوالۍ د زمینود شوګو د کلی څخه می تماس نیولې دي هلو او هرزو می دا چې دغه زمونږ سره دغه ولی په اړه کې ویلې چې دا واده ته جوړو د زمینود د کار نو دا پروژه منځور کړی د تر اوسه په لا ولیکي چارواکو په دې اړه کوم مشوره نه ورکړي نه جلا سره کې چې واده را سره کړی دا نو دا کار نه دی پیل شوی موږ اشرف غنی څخه دا غوښتنه ده د مربوطه چارواکو څخه چې دا کار ته وایي چې نور نه شي خلاص نه نیسه به ګلونه اورېدل او سلام
سلام علیکم زه تور حمد له نه 2000 درې وری ما برادر موږ د دغه ترافیکو له لاسه ډیر فازاد کی وروره ګل شخصي موټر دی باندې را تا واړی وروره ګل اسنا چور وروره ګل یا 300 روپۍ راخلی یار ته دې دې ته حکم دې کوي چې صحیح وروره ګل اسنا دا راخلی پلی را راخلی مونږ دې په آزاد دي او موږ یو ځان لري وروره دې سر مونږ څو کو مونږ دې په آزاد دي دې چې په وینا مونږ یلا وروره ګل چې دا خلکو دې ته کوم مخاوني شي خپل ټول دې ټول سره کو نه ټول ځای نه دې په دې کې کړی دي نیولې جوړه غوړه ته جوړ شو ته ودرې کې بس په دې نیته باندې دې تا کو دې بیا کړه او څو غوړه ځان ته دروي دې غوړه سلسل په وخت اخستی په ودې څنګه وای په څنګه ورشو یو سوالې ته ودرې سوالې دې غوړه موږ موټر ودرې یاران
اسناد را واخلي ورو غلي او شارک تلاشا شارک دې چلا باندې موټر بوج دې ضرور غلي بیا ته چیرنګ را واخلي دې وا دې ورو غلي نو دې بار کې ډیر بازار بازار به کنه ځخ باندې دا اله دا 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 سبغه منګه دا هیله دا چې دغه غلو دراز دې منګ زارا و چې خدای دې دې مزوري سوال کنه
د غزنی ولایت خبره کوم میرویس خان وردګ د غزنی ولایت څخه ما د ازادۍ رادیو نه دا خواهش ده چې د ازادۍ رادیو کارکوونکي د غزنی ولایت د اطفال او محبس ته راشي حال دې وګوري چې دلته د شیګانو لخوا د پښتنو اطفال نیول شوي دي او دوه کاله په زندان کې شول شوي دي. زه غواړم چې دې سره معلومات وشي او د دې نه پښتنه وشي ځکه د دوه کاله کې له تعلیم تربیه له ټولو بشري انساني حقوقو څخه محرومه دي. دلته محکمه هزارګي ده او سرنوالي هزارګي ده او پولیس هم شیعگان دي، پارلمان غړي هم شیعگان دي. موږ هیله کوو د یونامانه چې د غزنی ولایت ته توجه وکړي، دغه وحشتونو له دغه ظلم له فساد مخه باید ونیول شي.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت ځاګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې احترامات وړاندې کوم. افغانان څوک د مرمۍ ښکار شول، څوک د بمو ښکار شول، څوک د دریابو ښکار شول او څوک د مایانو ښکار شول. نو دغو خلکو ته کار زمینه برابره کوي چې نه داعش ته لاړ شي، نه وروره لشکر اسلام ته لاړ شي او نه کوپر اسلام ته لاړ شي. اوس ایتم لاړ نه شي، خپل وطن کې الله سره خدمت وکي، فابریکې جوړې کوي او څوک شي دا وطن نظره به دي یا خارج ته سي مایان ښکار کیږي، ایرانیان ښکار کیږي، مرکوي سترګې ته نو باسي ایرانیان. هر ملک ټول نړۍ په افغانانو ظلم کوي. دا وایلت څه دی؟ موږ رهبران سودا شوي دي، خرج شوي دي او د خپل کور خپل بچي او د خپل جب د خپل پارتمان د خپل بلډینګ غم ورسره دی، نه د افغان غریب غم ورسره دی. خدای فهمم
محترم اورور استاسو پیغام د خبر کړ په دې هله چې ستونزې مور لور پړو چارواکو اوریدلې وي او توجه ورته کې یوازې استاسو نه بلکې د ټولو دوستانو پیغامونه مشته مهم دي او غواړو چې اړوندې درې ورته توجه وکړي. د خبرونه وخت پوره سو، خو د هغو دوستانو پیغامونه چې لخبرې دو پاته سو حتما په نور خبرونه کې ځای لري او خامخا درته نشو. د خبرونه مو هم دومره وتر بیا مو پر خدای سپارم. الله ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0-22-34-16 او یو نړیواله شمیره 00-420-22-11-24-15.
صاف کی چاہتا در زرین شالان دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاسنیول سرپ نکرو زوئے دے ناوے سپین مڑوان خکولائے دے
جن 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 خکولائے دے جن 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 خکولائے دے
لکا غنم کے دے گی گوشتر لکا گانے سارا راتا و منڈا لکه گانه سر راتا و منده لکه ناوی نرا روان شیرا لکه یو خوب گانه هم داسه بند بند کلای ده
جون 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 خلای ده جون 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 خلای ده
جوان خلای د جوان 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 خلای د جوان 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 خلای د ی خلکو 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 کول خلکو منی سای جوان دن تا ټوپک منی س قرات کتاب کے دوان خیدی یا و بنکات تاوس بلد جانان تسوی و از موینا کے دنقل یا وڑو کے کاغذ او در رحمان بابا غزل سر دستر گو رسم پمڑا وستر گو کے دے پٹو غم و خون کو لے دے
جون 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 کو لے دے جون 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 کو لے دے
کمپیوٹر پا پردر آغای مسیح دیو امینے تو خوگے اشارے پا مسینجر کے یہ زواب واری پا مسینجر کے یہ زواب واری لچانا